سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کلازاده رادیو نوورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال اسحاق ډار په مشرۍ او پلاوي سبا کابل ته لاړ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي نن جمعه وویل د پلاوي به د طالبانو له صدر اعظم د اقتصادي چارو له مرستيال وزیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوړخي زړی کو امنیت سوداګري او سیمه ایز اتصال په اړه خبري وکړي کابل ته د پاکستان جک پړې پلاوي په داسې وخت کې چې د طالبانو د سند او سوداګری د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته تللې پلاوي خپل درې ورځنی سفر رانغاړي د طالبانو پلاوي بنن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې هم خبري وکړي بنگلادش له اسلام آباد غوښتل چې د پاکستان پاوز باید د 1971 کال د ظلمونو او تیری ولعمل بخنه وغوړي او د بنگلادش تر خپلواکۍ مخکې چې د پاکستان په بهرنی وزیر مو کې د بنگلادش 4.25 میلیارد ډالر پیسې بیرته ورکړي د بنگلادش د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال جسمین دین له خپلې پاکستاني سیالي امینه بلوچ سره د پنځشنبه په ورځ په ډاکا کې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړ ویل له پاکستان سره مو تاریخي نه حل شوی مسایل وڅیړل چې په هغه کې د 1971 کال د خپلواکۍ د جګړې پترڅ کې د ترسره شوو تیری و رسمي بخنه او په پاکستان کې د بنگلاديش د پاتې پیسو د ورسپارلو مسایل شامل دي جسمودین زیاته کړه چې پاکستانی پلاوی دوی ته ډاډ ورکړي خو نو موړي څرګند کړه چې د دوړخي زړی کول لپاره د دغه موضوعاتو هواریدل ضروری دي د بنگلاديش د ټکل مخې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د خستو په اند همیاشتنی جګړه کې نږدې 3 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د امریکا پاوز وای د دوی هوایی بریدونو په یمن کې د تیلو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې دی ویجاړ کړی دی د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې حوثیانو ویلي د امریکا په هوایی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي د امریکا د پاوز مرکزي قومندانې سینټ کام ویلي امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړ څو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو لپاره د تیلو اکمالات بند کړي او دوی لدی آیده محروم کړی سنت کمپیو بیان کې ویل د دې بریدون هدف د اوسیانو د اسواک اقتصادي سرچینی کمزوري کول دي په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې د دې بریټ هدف د امن خلکو ته زیان رسول نه و بلکې هغه غواړي چې د اوسیانو لواکمنې اخلاص او پوسول کې ژوند وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او کینیا چې په دې مشوره ده چې خلک ترې د فیل آج نور هیوادونو ته قاچاق کوي د دې هیواد ګران بیه کانې لکه یاقوت هم ځینو نور هیوادونو ته قاچاق کیږي خو داسې خبر لرو چې له دې افریقایي هیواده دوه بلژیکي ځوانانو یو نادر شی په قاچاقي ډول بهر ته انتقالوي چې ونیول شول دغه ځوانانو هر یو په 2500 ډالرو د الوتکې ټکټ له بلژیک اخیستی وو او 6500 کیلو واټنه یې تر کینیا وهلی وو هلته دوی 15000 میګیان اغوند کړي وو چې بلژیک ته یې قاچاق کړي دوی دا میګیان د پچکارۍ وو په سرنجونو کې ځای پر ځای کړي وو په دغې ډول میګیان تر 2 میاشتو پورې ژوندي پاتې کیدلی شي که چېرته دوی پولیسو نه وای نیولی نو هر میګا به یې په 2500 ډالر خرڅ کړی وو ښایي تاسو دا پوښتنه پیدا شي چې ولې دا میګیان دومره ګران دي دا ځکه چې دا میګیان د زراعتي ځمکو حشرات پاکوي او ځانګړي میګیان دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالبه واوریدلی شئ دا تیرې جمعې په ورځ د یو اعدام شوي ایاز محمد کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی دا چولی ایاز محمد تیر جمعه ایدام شو پنیره در تا جوزیات لرو همدرنگا لپاکستان تمده چی و پلاوی ریشی و تیر روز هم یو پلاوی کابل تتللو توی وی چه لطالبانو سره بیرتا تامولات پیلوی او د دغه اړیکو او راکړې ورکړې د پیل موخه څه ده سیاسي کارپوهان اندېښنه لري
پاکستان ته یو نوې دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي.
په دې اړه به وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. نړۍ مطالبو ته هم تم کیږو که وخت پاتې شو، ستاسې پیغامونه هم راخلو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشایې ز فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي لیوی مګدی وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دواړخیز تعاملات بیا پیل شوي دي. محمد صدیق د څرګندونې پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر کې ویلي دي چې پاکستان به طالب چارواکو سره په مشوره د درې اړخیزو او څوړخیزو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو د بیا فعالولو لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره سره یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ویلي چې دغه هیواد افغانستان سره په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق د وري په 28مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دا تعاملات د یوې اوږدې وقفې وروسته بیرته پیل شوي چې نوموړي یو مثبت بدلون بللی دی، خو محمد صادق د اوږدې وقفې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. هغه زیاته کړې چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. د نوموړي په خبره دا میکانیزمونه د نږدې ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د روسیې، پاکستان، چین، پاکستان، ازبکستان او پاکستان ایران درې اړخیزه میکانیزمونه دي. محمد صادق دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره یې مجازي خبرې کړې تر څو د درې اړخیزو تعاملاتو د بیا پیل او د پخوانیو هوکړو د تعقیب په اړه همغږي وشي. هغه ټینګار کړی چې دا وړاندیز بشر د افغانستان له حکومت سره شریک شي. محمد صادق د وري په 28مه کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره لیدلی دي. هغه له دغو لیدونو وروسته خپلې خبرې رغوونکې بللي او ویلی دي چې د دواړو لوریو خبرې پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو متمرکزې وې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. محمد صادق په داسې حال کې د اوږدې وقفې وروسته د دوه اړخیز تعامل بیا پیل خبرې کوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په تیرو میاشتو کې ترینګلې او د دواړو هیوادونو پوځونه څو ځله د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې نښتې وکړې. پاکستان تر طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي چې د پاکستان حکومت مخالفه وسله واله ډله ده، خو طالبان دا تورونه ردوي. خو اوس چې تازه تعاملات پیل شوي دواړه خواوې څه غواړي؟ پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان حکومت د اوس هم چې دنیا په رسمیت نه دی پیژندلی، داخلي افغانستان کې بیکاری زیاته ده، اقتصادي مشکل شته دی، خو بل خوا پاکستان حکومت هم څه مجبوریتونه لري. موضوع د ټي ټي پي ده. همدارنګه په دې ورځو کې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او همدارنګه د هندستان د حکومت ډېرې ناستې وشولې، نو پاکستان حکومت هم دا ویره لري چې په آینده کې هغه کومه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغه خپله د لاسه ورنکړي.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا د هڅې د پاکستان د استخباراتي اهدافو برخه بولي. د دې ډلې نثار احمد چیرزي ازادي راډیو ته وویل
یو لوی استخباراتان پاکستان ته یو نوی دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي. او پاکستانیان اوس چې د چین او روسیا په دغه ناستونو کې خبرې کوي، کوشش کوي چې چین او روسیا هم په دغه استخباراتي لوبه یو ځای کې او د دوی د نفوذ نه ګټه واخلي.
د یادونې ده چې افغانستان ته د پاکستاني پلاوي له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو، په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو، د سوداګرۍ د ودې او د ترانزیتي اسانتیاو پر موضوعاتو خبرې کړي.
azadiradio.com
تا اوس زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو غږ کړی چې اعدام او نورې ټولې بدني سزاګانې ودروي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکو په خبر شوي بیان کې ویلي چې د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې خلکو ته سزا ورکول د انساني کرامت خلاف او دوی ته د نه منلو وړ عمل دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تاسو څه ویل نه دي، خو د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په کندهار کې یو غونډه ته وویل چې د شریعت یو چیدام د شریعت یو امر دی او باید په ځای شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي نولس کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د پنځلس کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیری د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیف القتال په نوم باندې یو کس راځي کیږي همدا محمد آیاز باندې په دې باندې وایي چې د جنسي حاسه وکي د ځان په خاطر په دې کې یو کس ولي کله چې د لاسه شوې نو د دې د پلار دا ټولې ان په زورګونو ځلې تللې دا پښتنه کړې دا ګرځېدلې دا حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي څنګه چې جواب ورنکه دا تاسو سیا د سي په دته واضح نشو پلار چې مثلا په دغه
کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر څوارلس دریم کال د لړم میاشتې په درویشتمه نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په ولسمه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په دورو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غو پېښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بے حسه کوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرېدو ټینګار کړی چې طالبان باید زر تر زره دا اعدامونه او سزاګانې ودروي. نوموړي ټینګار کړی چې د دې اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاګانو سره مخ سوي دي. دغه شان د دوی د بیان له مخې طالبانو د 2021 کال له اگست راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 10 کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي. د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته رسیدو ته یوه بڼه بولي. طالبانو تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اپریل پر 11 په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې پیوا ورځ څلور کسان اعدام کړل چې دا د دویم ځل حکومت ولې پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمیره ده. د اعدامونو د ګڼو کسانو او بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه راوپارول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما یو له دغو خبرګون ښودونکو که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د شریعت وزارت امر دا دی چې موږ به قصاص عملی کوو. دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د یونما څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بېخبري بللي او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هیواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو